په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو اوري یوه بلې خبرونه ته مو زنو ریسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. د بیا رغونې او پراختیا له هڅو یې ملاتړ وکړي او د یوه ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولیي له ګاونډیانو سره د دوستانه اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یې ووایه. نن پنجشنبې په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر چینګانګ د کېدونکي سفر او د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې غونډې د هدفونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نومې نه دی یاد شوی د دې وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویلي چې چین هیله من دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په بهیر کې د افغانستان د حالاتو او د درې اړخیزو همکاریو په اړه د نظرونو تبادله وکړي. د ګډې اجماع د رامنځته کولو د متقابل باور د پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې ثبات پرمختګ او سمسورتیا لپاره په ګډه ونډه واخلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد په یو ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو جامع سیاسي او تجارتي پلاوی به را روانه اونۍ پاکستان ته لاړ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې پاکستان ته د امیر خان متقی سفر ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ترې غوښتنه کړې وه اجازه ورکړې ده. ویل شوی متقی به د روانې می میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې له پاکستان څخه کتنه ترسره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وید د هیپ غونډه کې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د ډیرو اجماع د افغانانو ترمنځ پر سیاسي خبرو اترو څرخېده. ښاغلی ویسټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د جاپان له سفیر تکاشی او کادا سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې غونډه د همدې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. طالبانو د دې غونډې پر مهال وویل چې دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسله نور هم پیچلې کوي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي متحده ایالات پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانانو سره تر ټولو لوی مرستندوی پاتې شوی او $2.2 میلیارد مرسته کړې ده. د سیګار په راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دا هیواد په بشري مرستو کې هم چې تر ډېره د ملګرو ملتونو ادارې ترسره کوي لوی لاس لري. لدی امراستو سره سره په افغانستان کې بشری ناورین تر ټولو ستر بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلی و نوې پسلو کې افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه راز خبرداري ورکړی چې طالبان په افغانستان کې د دوی او نور ما سوپر خزینه کارکونکو بندیز لري نکړي. لدی هوا سره به بشری مرستې انکمې شي. د اوکران په پلازمینه کیف او خرسون سیمې د روسي پوځیانو د بی پیلوټ الوتکو د تازه پیل شوې لړۍ په ترڅ کې یوشت ملکان وژل شوې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دغه ملکان پر یو سوپر مارکیټ، ترین سټیشن، کورونو، د تیلو پمپونو او نورو ملکی سیمو کې په نښه شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور له مخې د شپې له خوا شویو دغو بریدونو کې لږ تر لږه 40 ملکیان ټپیان شوي دي. په خرسون سیمه کې تر پرون ناوخته پورې هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو راپورونه ورکول شوي وو. ازادي راډیو اوري د خبرونه ډیر برخه دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د خزل لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو بیا هم یو لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان وبخی د خړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز د بشري مرستو رسولو ته یو لوی خطر دی. دغه ادارې ویلي پر ښځینه کارکونکو بندیز او هممهاله د بودیجې کموالی د خیر ښېګڼې د چارو په وړاندې لوی ننګونې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د بشري حقونو ټینګښت د نړیوالو یو لومړیتوب بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
لنجدې یو میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې هڅه کوي چې طالبان بیرته د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي، خو دغو کوششونو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکوي چې د ښځینهوو پر کار د بندیز دوام د خیر ښېګڼې او مرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. د WFP د افغانستان څانګې یو ویان وحیدالله امانی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، دوی له شپږو لسیزو راهیسې دغه هیواد کې فعالیت لري او نه غواړي چې افغانان یوازې پرېږدي. نوموړي ټینګار کړی چې د بېوزله افغان میرمنو او ماشومانو د ښه لاسنیوي لپاره اړینه ده چې ښځې بیرته د مرستو رسولو په چارو کې د کار اجازه پیدا کړي.
WFP کلک پاور لري چې ښځو ته د ښځو لخوا غوره خدمتونه ترسره کېدای شي او د ښځو بیرته کار ته راستنول د WFP لپاره لوی لومړیتوب دی او د دې لپاره موږ په ټولو ساتو خبرو اترو ته ادامه ورکوو. د ښځو پر کار محدودیتونه په افغانستان کې د بشرپاله کړنو لپاره یو لوی خطر دی، که څه هم نن ورځ تر ټولو لوی خطر د بودیجې نشتوالی دی.
طالبانو نږدې میاشت وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. د دې کار په غبرګون کې ملګرو ملتونو وویل چې افغانستان کې د مې میاشتې تر 15 نیټې خپل ماموریت ارزوي او خبرداري ورکړی و چې که طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورنه کړي، یو ډارونکی انتخاب به وکړي. سبا جمعه د ملګرو ملتونو د ماموریت د ارزونې وروستۍ ورځ هم ده او تر همدې ورځې ملګری ملتونو د نږدې 1500 ښځینه کارکوونکو په ګډون ل خپل 3300 کارکوونکو وشته و چې لیستثنایی موارد پرته د دفترونو ته نځي. د ملګری ملتونو له دې خبرداریو سره سره طالبانو تر اوسه د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې نرمښت نه دی راوستلی او دای د افغانستان یو داخلي ارزښتي موضوع یاده کړی ده. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې دوی چمتو دي له ملګرو ملتونو سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. WFP داسې مهال د ښځو پر کار بندیز او د بودیجې کموالی لوی ننګونې بولي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي چې د افغانستان 90% وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو جوړه شوې وه وویل، د ملګری ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او زیاته کړه چې دوی به هیڅ کله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بیساري سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه سي. پرون چهارشنبه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم وویل چې د دوحې په غونډه کې ټولو پر نورو لومړیتوبونو سربیره د ښځو او نجونو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. معلومه ده چې د ښځو د کار او تعلیم پر سر باندې طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو نندري تر څه وخته دوام وکړي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو بل غونډه هم جوړه شي چې هلته به د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو بحث وشي.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي د نادولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د پام وړ زیاته شوې ده. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي، نادولتي مؤسسې په افغانستان کې د ناامنۍ او ځورولو له ګواښ سره هم مخامخ دي. نور به په دې راپور کې وورو.
سیګار وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د ویش په یو پروګرام کې د طالبانو د یو وسلوال لخوا د هوایی ډز وروستۍ پیښه د موسسو د زورولو یوه بیلګه ده. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، دغه راز راغلی چې د نادولتي موسسو کارکوونکي د طالبانو د تلاشۍ په پاټکونو کې زورول کیږي او هم طالبان د دوی په عملیاتي چارو، پروژو او برنامو کې لاسوهنه کوي. دا اندېښنې داسې مهال خوبدل کېږي چې همدا مهال د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې 90% کې افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او دوی کې شاوخوا 28 میلیونه داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. سیګار د غرض ویلي په افغانستان کې به روان 2023 کال کې 4 میلیونه کسان له شدید خوارځواکۍ کړیږي چې دې ډله کې نږدې 9 لکه ماشومان دي. د سیګار په راپور کې وړاندې راغلي طالبان له مخکنۍ خبرتیا پرته د موسسو دفترونو ته ننوځي او د هغوی د کاري پلانونو، بودیجې، عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو دوامداره غوښتنې کوي. د سیګار په وینا طالبان د غراز د موسسو څخه د پروژو په تصمیم نیونه او عملی کولو کې د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ویلي چې د موسسو په چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې ملګرو ملتونو ته یې هم کوم خنډ نه دی رامنځته کړی، خو ملګرو ملتونو د هغوی پر ښځینه کارکوونکو له بندیز وروسته د نږدې شپږ سوه ښځو په ګډون خپل 3300 کارکوونکي په کور کینولي. د سیګار په وینا د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په احتمالي ډول د دې نښه ده چې طالبان به د موسسو په چارو کې خپلې مداخلې ته چې د افغانانو په زیان هم ده دوام ورکړي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې ملګرو ملتونو هم سیګار ته ویلي چې د طالبانو کمزوري حکومتولۍ او د مرکزي او ولایتي چارواکو ترمنځ اختلافاتو بشري وضعیت د ځواب ورکونې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. طالبانو د ښځو د کار په اړه خپل دریس کې د نړیوالو لپاره پسې غوښتنو او خبرداریو سره سره کوم نرمښت نه دی ښودلی. هممهاله ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې ممکن محدودیتونه نور هم ډیر شي. د سیګار راپور داسې مهال خپریږي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه ورځنۍ غونډه د طالبانو له حضور پرته پای ته ورسېده او پر دې هدف جوړه شوې وه چې د افغانستان په ځانګړې توګه هلته د بشري وضعیت په اړه یو واحد دریز رامنځته شي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې له دې ستونزو سره سره لا هم امریکا د افغانانو ستره تمویلوونکې پاتې شوې او د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان ته 2.1 میلیارد ډالر پیسې لیږلي دي. د سیګار په راپور کې راغلي نه دوی او نه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت پوهیږي چې دا مهال طالبان د ملګرو ملتونو او نورو موسسو له فیسونو او نورو تادیاتو څخه څومره عواید ترلاسه کوي.
نیما نړۍ
خسر د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت ولسونه کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي، بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الک سره دی لسلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمونځ وکړه، چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډیره سخته وي. نو د دې په حق لا نیمون پکتیا ول لغل نه خکوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکی.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سے به ګرځېدل او کورنۍ سے به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیدو چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اعلی کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي، هغه بیا هغه الګ سه شریکوي. همداسې د اعلی کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وای نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي، خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي. که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي. په کې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي په کې فسقه کېږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي. کورنۍ وایي چې ولاکه زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده. یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولاد زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به جلکې نه والېدلې، جلکې به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور والا چې دی جلکې کور والا وړکې ښه چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور آنې شي مشي که نه دا شیو نه کوي. د آیس مایس بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه هغه کې یوه قضیا وشوله. نو سړی چې و ناظم و بے دزوی په ډر څه کول بې د پلوري وتوي چې و بچی تو ته خو مو واده کړی دی دغه خده دې دې تو ډیره پغنې وکړله په شوق مې ته د پډر پرېږده. خو وار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دغه نشي کې دومره دی ډفا لوړ وو کنه چې دغه ټیم کې د دخه دې ته چرته زه تو خرڅوم دخه دې لوړه لسخرتې وي چې د دې د خو مو خرڅوي دا څه حساب دی ته تاسو زوی تاسو ته خو مو ووي چې دا کور کوي تاسو چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه هغو خوشې کړله زته ته اجازه ته چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي چې وړکې متوتې نو جلکې زندگی بې تبو نه شي دا شارای پښتو یې چې بې دغه نه تعلوک واخیستل شي دا جلکې په بلدي کې وده شي آن اوس داسې نه شي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکې غریبه دې ته نوستئ دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي دا هیڅ مشکل نشته حتی که دا کولی شي مثال خبره چې دا په پښتو په لحاظ ستا دینه تعلق اخیستی شي د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي د شارې په لحاظ ته اخیستی شي د پردرو شیانو کې جواز لري شتون لري په پښتو یې لري په شریعت یې لري په حکومت یې لري دا هیڅ مشکل نشته هغه که امارتي حکومت وي که مثال خبره جمهوریت حکومت وي هر شی وي دغې جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوې دی خو تعلق نه دی اخیستی خو دی خو مېړه فډرو ته ووتلو د غریب خو د پلور په کور ناسته دی سر خو دوس سپیناوی نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاصی زندگی تا بوده دی غریبی زندگی ویری تا بوش تا ایت ستون نلری ایت مشکل نلری کوم کسان تا پختانه وی موسا دا کینی دا غیده موسا سوال جو بکی ایت مشکل نیشتا دا که و نه دی تا چوک پی غور پلرگانه تا ویر کواشی نه دی جلکه تا ویر کواشی و نه دا غلق تا پلور مور تا چوک نیشی ویر کواله چی تایر توز وی خدا تلاوکا کرلا کولی سناتی فریخوال فارزه ایت مشکل نیشتا و بل دید متیاته بیت دخو زندگی غار کشواله دا خواهی بشر دی علا پیدا کردی دی خدا دی ویلی حق نلری
له رواني ارخ څخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخته ځپي ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یوه ډېره حساسه موضوع ده او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل داسې ده او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو او په دې کې هیڅ نه او ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نه و او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه یې داده فسخه کې پدې کې هیڅ عیب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړي ده چې تاسو کولای شئ د فسخه کې او پدې کې څه ممانعت نشته لدینه چې ټول ژوند خراب شي نو د کوزه دې فسخه شي یا لری دي شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمانه پوهان وایي چې مثلا لدینه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدای دې چې و دې واده ورس خراب کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چې هغه مایو ورځ د واده ورځ خراب کو او مبارزه وکو زه دې تاسو نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګرځوند مکه وي یا څوک ممنه بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوخیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي دا غنوم ته ملولای شي دا توانایي پر ځان کې لري بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي په دې مسله کې ټول مسولیت راګرځي خپل هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي ځکه چې اکثر جنې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم د مور او پلار لپاره به یو منم بیا ټول مسولیت هم دی غوښ نه دا مسولیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسولیت په خپل غاړه دا که مثلا د سویل کې چې دای مور او پلار ورکړي دا د دې مسولیت هم د مور او پلار د دای امکان نه لري ځکه پراتلونکي کې دای و مور دا د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسولیت نه خل تر کومه به د دې پلار مور دغه ملاتړ کوي نو خخ بره بداوی چې دغه مسایلو کې ډیر زیدي او سی خپل انتخابو کې خې انتخابو کې څنګه چې خپل غواړي او دغه ټول مسایل جدي ونیسي لرواني اړخه هغه کس وچیړي مثلا سي آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس د جلی ژوند کولای سي او کې نشي کولای څنګه خصوصیات لري دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وچیړل سي بیا که په دې مطمئنيږي چې ور سره ژوند کولای سي نو په واده د اقدام وکي دغه د کوژدې دورې تقریبا شپږ میاشتې خودلې ده اروا پوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید وګده سي دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس خو وپیژني چې خو وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي نو کدلته چیرته ستونزې پیدا کیږي بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا د خو ډیره بده خبره ده چې دا کوز د پسخه کم د ما په نظر دا به غلط کاری
د بشر د حقونو ل اړه سهم ک چیرې ل کوژدی ورسته جلی په دی پویږي چې ل مقابل کا سره ژوند نش کولای پر دې سربېره به هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پخولند کیږي په دې اکلمو پاسترالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره مرکه کړی چې تاسو اوریدلو ته را بولو
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دوره کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني په افغاني ټولنه کې نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري نو د دې فسخ کول چې دی ما په شخصي ان باندې کوم مشکل نشته راي اولي دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه وسی او دا چې په داس توګه باندې دا شی فسخ شي چې فامیلونه کې داخل وسیږي فامیلونه هم په دې باندې آگاه وسیږي چې د کوژدې نه هدف دا چې یو بل سره وپیژني یو ښه ژوند د پاره دوی چې دا ک نشي هو ساکې د یو بل سره نو دا غینه خبره چې بیا سره بیل شي
اولې په افغاني کورنۍ کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي
دا وګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شای چې هغه منګه د افغانانو دود دی هغه کله نه کله د اسلام سره دغه توپیر نه کوي دا شاید چې د زیات دی او دود خبره ده په افغانستان کې نسبت ته چې اسلامي خبره وي په افغانستان کې دا د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزدان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردی لپاره چې په آینده کې بیا جنجال نشي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلک نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو ټول خلک خبر سوي دا کوژده سوي دا اوس فسخه کول مناسب نه دي نو پام دی ډول باندې دوی یغې انجلۍ ودوي دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي.
کله چې یو انسان کاغذ جنوي که حالک وي راضي نه وي واده ته نو دوی هغه نکاح چې دا نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې ما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې دا دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دا نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولیدل د یو بل د چي شرط دي نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لارخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلئ او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی وربارئ چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې اسلامي نظر نه وګورې په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه دا بېله خبره ده مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان غوندې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسیږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بیرته زموږ کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهنه سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او دغه ټولنې په اصولو او همکاری سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې د تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند او که د هلک ژوند چې د تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدي دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه هلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بیلیدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زمونږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې، آیا ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای. په پایل کې خوډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. لومړی دی استادای په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغه رشته علاقمند دي، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعې ته. نو استادی مقدس دان د پدې د چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کم امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پی وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده، او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. ارو مرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان چې ذهنیتونه روزي، یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان چې ذهنیتونه روزي، دا استادان چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونه ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو زه که ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام کی ترسو استاد ته دغه سی او ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکما محصل ته خپل علمیت نه د انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا متبعیز کړی ور سره، نو دغه سی یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر ښه روحیه سره سمبال دي، په مؤدبه روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلا بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیر ډیر مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې با عزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی وکړو او هغه حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوه هم برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد څنګهړچاوي کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده څنګهړچاوي تاسو ته وایم چې لخپلو زده کوونکو سره لخپلو محصلینو سره پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ور سره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سمتي وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یواز وی یواز درسی رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکي. دا د یوخه استاد هغه یوخه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوي هم د استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وی، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغه سه محصل هم باید حاضر شي او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخليږي، جامعه ته ور داخليږي، دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې استاد باید همیشه سیړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی برابر کی ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نور هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څنګه تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو ماسلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي یا بل خبر داتې هغه مناسب ناسته ولاړه خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه لدا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، ماسل باید ولري؟
د ماسلی په دوره کې خو دغه سه ماسلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقی انحرافات لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي، بیا ځکه ماسلی دوره چې ده دا د ماشومتوب دوره نه ده، او ماسل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي ماسلی دوره ته، د پوانتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده، او دلته باید د تربیه نه، د اخلاق نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي، که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ اصل ډیره کوښښ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچیر یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته سه مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه کو چې درس سره علاقه من وي، او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقي سره درس انتقال کی چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي، تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي، متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی، که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې، نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی، متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي، که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
bale د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شک چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره، که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصادونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د په فکر کې وی همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې درس ورکي خلک چر ورکي او استاد د ذهن به همیشه خپل ستونزې ته خپل مشکلات ته وي علاقه مندي به هم ډیر خاص علاقه مندي به هم نه لري دې ته چې خ درس ورکي یا مثلا حد اقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپل محصلینو سره شریک کړي نو اقتصاد ډیر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري که اقتصاد خراب وي نو ټول چاره به نیمګړی وي
بله په باس کې څنګه روحانه سوال خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو په حکومت باندې د استاد حق څه دی
حکومت باندې ډیر حقونه لري استادان اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات خو ورکي په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي امکانات یې ورته د ژوند وسنجي ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه خونځي نه شروع کیږي ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي کله خونځي استادان سم معاشونه لري د پوهنتون استادان سم معاشونه لري نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولای کغواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او خزده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګ د علم په غاړه سمبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش را کی هغه سه هم نه د موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی
په دې ورسته کې یو شمیر استادان ونیول شول بندي شول په دې اړه څه راته وایي
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په زینو ځایونو کې په زینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بی عزت شوی او بی عزتی ورسره شوی استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی ځکه کچېری د پورتنه دوی لپاره د حقونو د یادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي طرح ورته جوړ نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي مشوري ورسره ونشي د استادانو سره نو طب ان شي په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي هغه څه وایي چې علم نه زده کړی دي دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشانو ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولی ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سره مشوره ورکوي نو له مشانو نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشورې او کې د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه ووهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو به تر دا چې مشورو ته د غوږ ونیسي که غواړي چې ښه حکومتداري وي که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټول حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښول شي
ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
ډیر مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبرې وشوي تربیه پارځي کې چیاست الله ممال او ملګری
شد رحمت باران شار خسته یو دی چنار آخست یورده راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خست یورده جولا کده کلی دی چنار آخست یورده چنار آخست یور